پرتلون کې نیم ساعت خبرونه کې ل حدیث پر دې سره ملتیا وکړي.
bale ډېر زیات مننه سحر لیوال او ناجی سپید له تاسو مننه کوم. قدرمنو اوریدونکو ستړي مشي وخت په کابل کې د ماسپخین 2 بجې شوې. تاسو زموږ غږ له ازادي رادیو څخه روان خبرونه مو تر 3 بجو دوام کوي. د خبرونې په لومړۍ نیمایي کې د مهمو موضوعاتو په اړه راپور اوریدلی شئ. په دویمه نیمایي کې مو روغتیا د ژوند شتمنۍ خبرونه درته چمتو کړې ده. خو خبرونه په خبرونو پیلوو. په نړیوالو خبرونو کې به واورئ چې د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویلي د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ له ایران سره د اټومي موافقې د پای ته رسولو لپاره د پلمې په لټه کې دی. خدای به د دې کار اجازه ورنه کړي. او په فرانسه کې نن د ولسمشرۍ د انتخاباتو لومړی پړاو د سختو امنیتي تدابیرو په ترڅ کې پیل شو. د نړیوالو خبرونو تفصیل وروسته راځي. خوست رحمت الله افغان په سټوډیو کې دی او د افغانستان کورنی خبرونه په وړاندې کړي.
په سر کې هم د مهمو خبرونو سره کې د افغانستان مشرانو جرګې د شاهین 209 قلی اردو په پیخه کې امنیتي او کشفي ادارې په کمزورتیا تورن کړي. افغان حکومت د شاهین قلی اردو د خونړي حمله د پلټنې او د پیخې له قربانیانو سره د مرستې په هدف درې کمیسیونونه ټاکلي. او د فاریاب امنیتي چارواکي وایي چې د خالد په نوم روانو پوځي عملیاتو کې 15 وسلوال طالبان وژل شوي. اوس هم بشپړ خبرونه. د افغانستان مشرانو جرګې د شاهین 209 قلی اردو په پیخه کې امنیتي او کشفي ادارې په کمزورتیا تورن کړې. محمد علم زیدیار د مشرانو جرګې لومړی مرستیال چنن یې د دغه جرګې مشري کول اول چې په مدیریت کې کمزورتیا، بې کفایتي، اختلافات او په مقرره کې د سیاستوالو زورواکو مداخله دې ډول حملو ته لاره هواروي.
غفلت، بیکفایتی، عدم مدیریت سالم، د حکومت د رهبرانو ترمنځ اختلافونه، د عاملینو نامجازات او د معافیت فرهنګ هغه عوامل دي چې د پیښو په تکرار کې رول لري.
خغلی زیدیار زیاته کړه دفاع وزیر او د ملي امنیت سلاکار سره په ناستو کې ورته ویل سوي دي چې په شاهین قلی اردو حمله کې 130 وژل سوي او شپږاویا نور ټپیان دي. افغان حکومت د شاهین 209 قلی اردو د خونړي حمله د پلاتنی او د پیخې له قربانیانو سره د مرستې په هدف درې کمیسیونونه ټاکلې دي. د دفاع وزارت ویان جنرال دولت وزیری په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
په بیلابیل برخو کې کمیسیونونه جوړ شوي او یو کمیسیون جوړ شوی چې له ټپیانو سره مرستې تنظیم کړي او بل کمیسیون جوړ شوی چې د مسلې ټولې خواوې په هر اړخیزه توګه وڅېړي.
خغلی وزیری ټینګار وکړ که ثابت شي چې په دې پیخه کې وظیفوي غفلت سوی نو غفلت کوونکو کسانو سره به له قانوني چلن وسي. د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت وایي د مخدره موادو قاچاقبران چې په هر سویه وي وبنیول سي او سزا به ورکړل سي. د دغه وزارت د مخدره موادو پر وړاندې د مبارزې معینیت ویان مهدي کاظمي نن ازادي راډیو ته وویل چې له وسلوالو طالبانو سربیره یو شمېر سیمه ییز غیر مسؤول قمندانان هم د مخدره موادو په تولید او قاچاق کې لاس لري. شغلی کاظمي زیاته کړه چې په تیرو لمریز کال کې د مخدره موادو د قاچاق په تور شاوخوا 3000 کسان نیول سوي دي. او د فاریاب امنیتي چارواکي وایي چې د خالد په نوم روانو پوځي عملیاتو کې په بلچراغ ولسوالۍ کې 15 وسلوال طالبان وژل سوي دي او 9 نور ټپیان دي. د فاریاب د امنیت قمندانۍ ویان عبدالکریم ازادي راډیو ته وویل چې په عملیاتو کې وکلي د وسلوالو طالبانو له حضور څخه پاک سوي. عبدالکریم زیاته کړه چې په عملیاتو کې یو ملي پولیس هم وژل سوی. تر اوسه وسلوالو طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي. د افغانستان اړوند خبرونه د سیمې او نړۍ خبرونه نورياس نوري وړاندې کوي.
د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویلی د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ له ایران سره د اټومي موافقې د پای ته رسولو لپاره د پلمې په لټه کې دی. خو د دې کار اجازه به ورنه کړي. د ایران د بهرنیو چارو مرستیال وزیر عباس عراقچی په یو بیان کې چې د شنبې په ورځ خبر شو ویلي چې هیواد باید دا موضوع د اپریل په 15 یعنی د سې شنبې په ورځ د ویانا په غونډه کې مطرح کړي. ټاکل شوی ده چې په دې غونډه کې د ایران د اټومي پروګرام د موافقې پر اجرا چې د 2015 کال په جولای کې لاسلیک شو خبرې وشي. په فرانسه کې نن د ولسمشرۍ د انتخاباتو لومړی پړاو د سختو امنیتي تدابیرو په ترڅ کې پیل شو. دغه انتخابات به د اروپایي اتحادیې د راتلونکي او له روسیې سره د لویدیز د اړیکو په ګډون د فرانسې په اوسني جیوپولیټیک دریز اغیز وکړي. په ټوله فرانسه کې نن د سهار له 8 بجو له 6000 زیات مرکزونه پرانستل شوي دي. یو رای ورکوونکی رویټرز خبري اژانس ته وویل طبعاً دا یو ستر او مهم ورځ ده. دغه انتخابات به په فرانسا او نورو ځایونو کې د بدلونونو سبب شي. دا ډیره ښه خبره ده او موږ به نتیجو ته سترګې په لاره یو. دا په څو لسیزو کې د فرانسې د ولسمشرۍ لومړی ځل انتخابات دي چې وړاندوینه یې ګرانه ده او څو ورځې وروسته له هغې ترسره کیږي چې په پاریس کې د پولیسو یو افسر ووژل شو چې مسؤلیت یې د اسلامي دولت ډلې یا داعش په غاړه واخیست. په دغو انتخاباتو کې 11 کسانو ځانونه کاندید کړي چې د رایه ورکوونکو د امنیت د تامین لپاره یې شاوخوا 50,000 پولیسو او 5,000 سرتیري ځای په ځای شوي دي. نظر شمیرنې ښیي چې مرکزي منځلاری ایمانویل مکرون او ښي اړخې ماری لپن به ډېرې رایې وګټي او د ولسمشرۍ دوهم دور ته به لاره پیدا کړي. دې تر څنګ محافظه کاره کاندید فرانسوا فیلون او چپي اړخی جین ملنکون هم د دې چانس لري چې د می اومې د ولسمشرۍ د دوهم ځل انتخاباتو ته راووځي. په سوریه کې د جولان لوړو ته نږدې نن د سوریې پر حکومت پلوه ځواکونو د اسرایل په یوه حمله کې درې سخت دریځي ووژل شول. دا خبره د دغو ځواکونو یوه چارواکي وکړه. ویل کېږي په دغه حمله کې د سوریې لوري ته د جولان په لوړو القنیطره کې د رژیم پلوي ملي دفاعي ځواک په نښه شوی و. د سوریې دولتي خبري اژانسانه وویل اسرایل د سوریې پوځي پوسته ویشتې او ورانې اړولې ده. د دغه ځواک یوه چارواکي فرانس پرس ته وویل چې دا روښانه ده چې هوایي حملې دغه ویجاړي رامنځته کړې که د توپونو برید. د اسرایل پوځ د دغې حملې په اړه تر اوسه څه نه دي ویلي. دغه پیښه دوه ورځې وروسته له هغې پیښېږي چې د اسرایل پوځ وویل د سوریې په جنوب کې د توغندیو د توغولو یو ځای ویشتی چې ورڅخه توغول کېدونکي توغندي د جولان په لوړو کې دننه رالویدل. سعودي عربستان په واشنگتن کې خپل سفیر بدل کړل. د سعودي عربستان د پاچا زوی د امریکا لپاره د سعودي نوی سفیر نومول شوی دی. د سعودي عربستان رسمي خبري اژانس پرون وویل شهزاده خالد بن سلمان بن عبدالعزیز په امریکا کې چې د سعودي عربستان کلیدي متحد هیواد دی نوی سفیر نومول شوی دی. نوموړی د اوسني سفیر شهزاده عبدالله بن فیصل بن ترکی ځای نیسي. نوی سفیر د اف 15 جنګي الوتکو پیلوټ دی او په دې برخه کې زده کړې په امریکا کې کړي او په سوریه کې د اسلامي دولت د وسلوال استخدالیز ډلې پر ضد هوایي حمله کړې دي. سعودي عربستان همدارز اعلان وکړ چې د پاچا بلزوی شهزاده عبدالعزیز بن سلمان د انرژي په چارو کې د دولت وزیر ګمارل شوی دی. د امریکا او جاپان بیړیو په داسې حال کې د آرام سمندر په لویدیځ کې ګډ پوځي تمرینونه پیل کړل چې امریکایي سمندري جزوتام له شمالي کوریا سره د کړکیچ د زیاتوالي په ترڅ کې د کوریا ټاپو وزمې ته ورنږدې شو. دوه جاپاني بیړۍ نن یکشنبې د امریکا له ضربي ځواک وړونکي کارل وینسن بیړۍ سره یو ځای شوې. جاپاني چارواکو ویلي چې د دوی ځواک به امریکایي بیړیو سره مختلف تکتیکونه تمرین کړي. دا په داسې حال کې ده چې شمالي کوریا د راتلونکي سه شنبې په ورځ د کوریا د خلکو د پوځ د تاسیس اتیایومه کلیز المانز چې د یو شمیر کارپوهانو په باور ښایي پیونګ یانګ یو بل لمسونکی اقدام وکړي. شمالي کوریا په وروستیو کې څو د لرې واټن ویشتونکو توغندیو ازموینې ترسره کړې دي. دا د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه که غواړئ بیا هم دا خبرونه او ځینې نور خبرونه ولولئ د ازادي راډیو په ویبپاڼه کې شته. پته مو ده ازادي راډیو ټکی اورګ یا ازادي راډیو ټکی کام.
خبرونه مو له نوریاس نویوس رحمت الله افغان څخه واورېدل. ډېره زیاته مننه کوم ترې. تاسو کولی شئ چې د دغه خبرونو تفصیل د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې واورئ. په روانه خبري مجله کې مو دا مطالب چمتو کولو ته آمده کړي دي. د افغانستان استخبارات وایي چې لوړاندې په 209 شاهین قلوردو کې د برید په اړه معلومات له مسؤلینو سره شریک کړي وو. خو دفاع وزارت وایي په دغه پیښه کې به پړو کسانو ته درنه سزا ورکړل شي.
در هر قسمتی که کسی مسئول باشه یا غفلت کرده باشه به با دو مورد تحقیق میشه و با اونا تشخیص میشن، ممکن برای اونا سخت‌ترین جزا تلقین شه.
د افغانستان مشرانو جرګې غړي وایي په شاهین قلوردو کې د شوې حملې په تړاو تر ډېره دولت پړ دی.
څه وخته پورې به موږ دا قرباني ورکوو؟ تر څه وخته پورې به تسلیت وایو؟ تر څه وخته پورې به فاتحې اخلو؟ آیا دا د ښه مدیریت ضعف نه دی؟
د پاکستان صدر اعظم هم په بلخ کې د شوی برید په کلکو ټکو غندلی دی. او په نړیوالو راپورونو کې به واورئ چې د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویلي د امریکا ولسمشر له ایران سره د اټومي موافقې د پای ته رسولو لپاره پل ملټوي. که وختو د ځینو نورو مهمو موضوعاتو په اړه هم راپورونه اورېدلی شئ. رازو د خبرونه لومړی مطلب ته د افغانستان استخباراتو په 209 شاین قلوردو کې د بریټ پاړه معلومات له مخ کې څخاړوند مسولینو سره شریک کړي وو. یوې معتبر امنیتی سرچینې د نوم د نه خودلو په شرط ازادي رډیو ته ویل چې په دې اړه څو ځلې معلومات شریک شوي وو او د بریټ د مخنیوي لپاره باید لوړاندې تدابیر نیول شوي وای. نور حال د واصل وصال پر راپور کې
د افغانستان استخباراتي بنسټونو د بلخ ولایت په 209 شاهین قلوردو د جمعې ورځې د بریټ په اړه معلومات لرل او دغه معلومات د یاد قلوردو له مسولینو سره سوورې شریک شوي هم وو. یوې معتبرې امنیتي سرچینې د یک شنبې په ورځ د نوم نه ښودلو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې په دغو معلوماتو کې حتی تر دې پورې هم ویل شوي و چې بریټ ښایي د شاهین قلوردو د سرتیرو د ډوډۍ خوړلو په وخت کې وشي. په ورته وخت کې یو شمېر پوځي کارپوهان وایي ورته پخوانیو ترسره شوو حملو ته په کتو باید د شاهین قلوردو مسولینو د دغه بریټ د مخنیوي لپاره تدابیر نیولې وای. لاډلې د کورنۍ چارو وزارت پخوانی مرستیال میرزا محمد یارمند د یک شنبه پر ورځ ازره ډیوته ویل چې د قلوردو مشرانو ساتونکو او نوکریوالانو په دې برخه کې غفلت کړی دی. د دې په خبره د قلوردو داخل ته د بریټګرو مخنیوي نشونه نه وو. کچری یو کس له سل متر څخه روان وای نو خپل رینجر باید درولې وای او خپل ټول امکانات او وسلې به په موټر کې خوای او د یوې درشې سره به نوکریوالې ته داخل شوی وای. نوکریوالې به هغوی په نخه کړی وای او لاغه وروسته چې په دې پوښی وای چې د قلوردو منصوبین دینو داخل ته به ورته اجازه ورکړي وای او هغه نفرته باید په همغه ځای کې تر هدف لنینول شوی وای. خو د قلوردو مشرانو نوکریوالانو او د ګرنیزون منصبونو ټولو غفلت کړی. د افغانستان د دفاع وزارت د معلوماتو له مخې د جمعې په ورځ یو شمېر وسلوالو طالبانو د ملي اردو د نقلیه وسایطو څخه په استفادې په دې پلمه چې ناروغ لري غوښتلې چې شاهین قلوردو ته داخل شي. د دغه وزارت د مسؤلینو په خبره کله چې د قلوردو په دروازه کې امنیتي ساتونکو غوښتل له هغوی نه وسلې واخلي دوی پرې برید کړی او قلوردو ته ننوتل. د شاهین قلوردو یو مسؤل چې نه غوښتل نومې واخیستل شي ویلي چې په دغه پیښه کې نږدې 130 تنه وژل شوي او له 60 زیات ټپیان. د افغانستان د دفاع وزارت په خبره د دغه پیخي د سرنګوالي په اړه څېړنې پیل شوې دي. د دغه وزارت ویان دولت وزیري د یک شنبه پر ورځ ازره ریټو ویل چې کچیر استخباراتي معلومات له پیخي وړاندې شاهین قلوردو رسیدلې وي نو دا موضوع به هم وسیرل شي. دغه په خبره کچیر د قلوردو مسولینو د دغه معلوماتو په تړاو بے پروايي کړې وي نو ورڅخه پښتنه او ګربېګنې وشي.
دو
درې کمیسون جوړ شوی او د مسلې په اړه به څېړنې او پوښتنې وکړي. په هره برخه کې چې څوک مسؤل وي او یا یې غفلت کړی وي څېړنې ترې کیږي او دغه کسان تشخیص کیږي او ممکن ورته سخته سزا ورکړل شي. په 209 شاهین قلوردو باندې بریټ په ولسی جرګه کې د خلکو د استازو غوسه هم راپارولې. د ولسی جرګې منشي عبدالقادر زازی د یک شنبه پر ورځ ازره ډیو ته ویل چې د دغه جرګې د کمیسونو د مشانو د پریکړې مخې د دفاع وزیر لوی درستیز د شاهین قلوردو قماندان او د کشفي او استخباراتي بنسټونو مسولین د ولسی جرګې د چهارشنبه ورځې عمومي غونډې ته استجواب شوي دي. دغه په خبره کې د یادې پیښې په تړاو د مسولینو ځوابونه د ولسی جرګې د استازو د قناعت ترلاسه نه کړي نو په بل قدم کې به لومړی درجه امنیتي او دفاعي مسولین استعزاز شي. وصل وصال از رادیو کابل.
بلې قدر منوریدونکو بیا هم په همدې موضوع کې تمکیږو. د افغانستان مشرانو جرګه په شاهین قلوردو کې د شوې حملې په تړاو تر ډیره دولت پړ بولې وایي چې د حکومت د نن ډیرو ستونزو ورته حملو ته زمينه برابره کړې ده. دغه جرګې غړو د یک شنبه د ورځې په عمومي غونډه کې ټینګار وکړ چې که د دولت په بدنه کې لازم اصلاحات رامنځته نشي د تاوتریخوالي ختمول سخت کار دی. یوسف خان زادران په دې اړه جزئیات لري.
په 209 شاهین قلوردو د شوې حملې وروسته د افغانستان مشرانو جرګه دولت ته د ملامتۍ ګوته نیسي وای چې د مدیریت زو په افغانستان کې بې‌ثباتي زیاته کړې ده. د دغه جرګې غړو د یک شنبه ورځې په عمومي غونډه کې ټینګار په دې کاوه چې په تیر کې د وسلوالو او حمله کوونکو نه مجازات او د حکومت دننه د غفلت کوونکو په اړه جدي نه اقدامات د دې سبب شوي چې د وسلوالو حملې د دفاعي ځواکونو تر مرکزونو ورسیږي. د دغه جرګې لومړی مرستیال محمد عالم عزتیار چې په دې ورځ یې د جرګې مشري کوله د سناتورانو لګنو انتقادونه او اندېښنو وروسته وویل
غفلت، بې کفایتي، عدم مدیریت سالم، اختلافات درونی رهبران حکومت وحدت ملی، مداخله سیاسی و زورمندان در امور نهادهای امنیتی و دفاعی، وجود افراد نفوذی و ستون پنجم در داخل نظام و عدم مجازات عاملین و فرهنگ مافیا، این از عواملی است که متاسفانه در استمرار و در تکراری حوادث در کشور عزیز ما طوری که شما فرمودین نقش داره.
د مشرانو جرګې غړي لاغې وروسته د اندېښنې ښیي چې وسلوال طالبان د جمعې په ورځ په بلخ کې د شاهین 209 قلو اردو ته په ننوتلو بریالي شول. د مشرانو جرګې اداري هیئت د امنیتي او دفاعي چارواکو له قوله وایي چې وسلوالو په 4 ساعته دغې حمله کې 130 سرتېري وژلي او شاوخوا 16 نور یې ټپیان کړي دي. له دغې حملې یوه ورځ وروسته د شنبې په ورځ ولسمشر محمد اشرف غني د دغې پیښې د څرنګوالي په اړه د بلخ د دادي ولسوالۍ ته چیرته چې دا قلو اردو واقع ده ولاړ. افغان چارواکو ژمنه کړې چې د کله څړلو سره سم به تصمیم نیسي او حکومت به دا جنایت به محاسبه نه پرېږدي. سناتوران بیا له دې وړاندې د ورته امنیتي پیښو په اړه د حکومت په ژمنتیا شک ښیي، وایي چې تر اوسه د هیڅ کومې پلټنې نتیجې نه دي روښانه او نه هم له پیښې وروسته حکومت بیا خپله استراتیژي بدله کړې ده. دوه سناتورانو رڼا ترین او زابلي په دې اړه وویل،
په داسې بد حالت کې چې دغه درې نفره چې باید د ولسي جرګې له خوا څخه د عدم اعتماد رایه اخیستې وای، متاسفانه چې رئیس جمهور په خپله د دفاع وکړه او هغه خاینو وکیلانو هغه ته داسې رایه ورکړې ده، لعنت پر هغو باندې که دغه خاین وکیلان نه وای دوی خپل هغه $3,000 نه وای اخیستې، نن به ولې دا وطن بیا په دغسې وینو کې فیصله غوټې والې. اصلي کار دا نه دی جناب رئیس صاحب، د دې موضوع حل دا نه دی چې رئیس صاحب جمهور لاړ شي هلته وایي کمیسیون جوړوم. لکه څنګه ستاسې پوښتنه په خپلو خبرو کې وویل، تر اوسه پورې ته کم کمیسیون هغه واقعیت معلوم شوی دی بدون دې چې خلکو ته درواغ وایي.
بدبختانه په موږ کې داسې یو بوټ پاکي نن رواج شوی ده چې کله مسؤولین غوښتل کېږي که یو نفر ورباندې انتقاد کوي، 10 نفر برس راوړي د کور څخه د هغوی بوټونه برسوي. دغه نن ورځ په نظر کې نه نیسي چې تر څه وخته پورې به موږ دا قرباني ورکوو، تر څه وخته پورې به تسلیت وایو، تر څه وخته پورې به پاتې اخلو. آیا دا د ښه مدیریت ظرف نه دی که موږ په دا ارګانونو کې، په دې مسؤلینو کې، په دې جنرالانو کې، په دې مدیرانو رئیسانو کې، په دې قومندانانو کې موږ ښه مدیریت ولرو؟ ولې به نن زموږ بچې قتل کیږي؟ ولې به د مسجدو د توامخانې څخه قتلګاه جوړیږي؟
له دې وړاندې افغان چارواکو بیا بېشمنه کړي، هغه څوک چې په خپلو وظیفو کې غفلت کوي، په مجازاتو یې رسوي او په ټوله کې په لویو او امنیتي موضوعاتو د هیواد د مشرانو او چارواکو ترمنځ هیڅ اختلافات نشته. یوسف زدران، ازادي راډیو، کابل.
قدرمن اوریدونکو، په ورته وخت کې ولسمشر محمد اشرف غنی بلخ ولایت ته د خپل تیرې ورځې د سفر په ترڅ کې د 209 شاهین قلو اردو له چارواکو غوښتي چې تر څو پر دې قلو اردو د جمعې د ورځې د غچ اخیستو لپاره پر وسلوالو مخالفینو خپلو نظامي حملو او عملیاتو ته قوت ورکړي. تفصیل د مجیب الرحمن حبیب زی په راپور کې.
ولسمشر محمد اشرف غنی تیر ورځ مزار شریف ته د خپل سفر په ترڅ کې پر 209 شاهین قلو اردو د حملې د غچ اخیستو په مقصد ویلي چې شمارزون کې د افغان پوځیان د وسلوالو توریستانو پر وړاندې خپلو حملو او عملیاتو ته زور ورکړي. د 209 شاهین قلو اردو ویان نصرت الله جمشیدی عزیز راډیو ته په خبرو کې ویلي چې ولسمشر غنی بلخ ولایت د تیرې ورځې د سفر په ترڅ کې د دفاع وزارت او د 209 شاهین قلو اردو د چارواکو ګډه ناسته جوړه کړه او افغان ځواکونو ته یې وظیفه وسپارله چې بې له هیڅ قید او شرط څخه د وسلوالو مخالفینو پر وړاندې د خپلو حملو ته قوت ورکړي. جمشیدی وویل، د 209 شاهین قلو اردو دی ولور پوری چارواکی په قول چې وینه وختل نوم یې واخیستل شي، تر دمه د وړ مې ورځې برید په ترڅ کې چې د 209 شاهین قلو اردو جماعت یې هدف وګرځوه، 138 تنه وژل شوي دي او 68 تنه نور ټپیان دي. سرچینه وایي د یاد برید په ترڅ کې اکثرا د تعلیمي کنډک سرتیري وژل شوي دي او دا چې ګڼ شمېر د دریو انتحاري حملو په پایلو کې وژل شوي، د هغوی د ډېریو د هویت تشخیص ستونزمن دی. د قلو اردو په روغتون کې معذفو ډاکترانو عزیز رړو ته ویلي چې په وژل شوي او یا هم ټپیانو کې هیڅوک له بلخ ولایت څخه نه دي او د مړیو اکثریت شمېر د ختیځ او شمال ختیځ ولایتونو اوسیدونکي برابروي. د شاهین قلو اردو رئیس ارکان عبدالرؤف محتاج وایي چې پر قلو اردو د بریدګرو شمېر 10 تنه و چې 3 تنو یې ځان وژنه وکړه او 8 تنه نور په مخامخ جګړه کې وژل شوي دي. ذبیح الله د 209 شاهین قلو اردو سرتیری دی چې پر دې قلو اردو د تروریستانو په برید کې سخت ټپي شوی او د بلخ پوځي روغتون کې تر درملنې لاندې دی. دای له چارواکو غواړي چې د یادې حملې اصلي عاملین وپیژني او مجازات یې کړي. هغه په دې اړه ازي راډیو ته داسې وویل:
یار ټول تا دلته مې یو نیم سره شهیدان کړي فارون دې ظالمانو، یو نیم سر مسلمانان له منځه وړي. د جمعې مبارک ورځ وه چې دې کار څېړنه باید وکړي. څه څوک و چا راوست او چېرته راغلي ول؟ په چا راوستل دغه نئے بندی کی انہیں خی گٹارے کے وہ زڑائی کہ سارا کسر دا اعدام شو باید
دا لمرائی زل ندے چھلا پاوزی جامو سخا پہ استفادے توریستان پا بل خولاد کے پر یوه دولتی او نظامی مرکز بانده حمله کوي. تر دې دمخه هم په بلخ ولایت کې د دولت مخالف وستوالو د نظامی جامو څخه پر استفاده د بلخ پر استیناف سارنولی او پر امنی قمندانۍ دا ډول حمله کړي دي. مجیب رحمان حبیب زی، ازادي رادیو، مزار شریف.
په هلمند کې هم دینی عالمانو او مدني فعالانو پر 209 شاهین قول اردو برید په کلکو ټکو غندلی دی. د هلمند دینی عالمانو په بلخ کې د وژل شویو سرتیرو فاتحه واخیستله او مدني فعالانو بیا په یو بل احتجاجي حرکت کې د وسلوالو د جمعې د ورځې برید وغنده او د حکومت څخه یې عاملینو ته د سختې جزا غوښتنه وکړه. زموږ همکار دغه دواړو پروګرامونو ته ورغلی او په دې اړه یې دا راپور چمتو کړی دی.
د ښار یو شمیر دوکانونه او مارکیټونه تړلي دي او د خلکو بیروبار هم تر پرون کم دی. د ولایت پر مقام د هیواد درې رنګ لوی بیرغ نیم ځواړند دی او د لشکرګاه په مرکزي جامع جومات کې د وژل سو سرتیرو د فاتحې مراسمو ته ډلې ډلې خلک راځي. د جمعې په ورځ لس وسلوال چې د ملي اردو د رشی په تنوی د وسلوال پوځ پر انجرو موټرونو کې په بلخ کې 209 شاین کول اردو ته ننوتل. د کول اردو د نن جماعت او تامخانه کې پر سرتیرو ډزې وکړې. تر څو ډیر سرتیرو ته مرګ ژوبل واړول. د همدې عمله حکومت د یک شنبه په ورځ په هیواد کې ملي ماتم اعلان کړ. د هلمند دینی عالمان وای د وسلوالو دغه عمل غیر اسلامي دی او په جماعت کې د سرتیرو وجل په اسلام کې هیڅ ډول توجیه نه لري.
دا تیښ چې سوي د دې خلکو د اسلام په نوم کړې پر مسلمانانو باندې کړې په داس حال کې کړې ده. نو د جمیل مون چې څوک یې هغه باندې تجاوز کول په ائمه 40 د ټول په مذهبونو کې حرام ناروا کار دی. څوک یې غلط کار کړی دی، حرام ناروا کار کړی دی.
هیڅ انسان این عمل را تایید نمی کنه، هیچ بشری این عمل را تایید نمی کنه. این عمل ها رو وقت آدم میبینه اینها دسیسه توطئه دشمنان اسلام بر علی مسلمین هست.
د دغه برید پړه وسلوالو طالبانو په غاړه اخیستی ده او په یوه اعلامیه کې ویلي دي چې څلور تنو د قول اردو د دننه څخه همکاري کړې ده او د څو میاشت راهیسې یې په 209 شاین قول اردو کې دنده ترسره کړې. د هلمند یو شمیر مدني فعالینو د یوه احتجاجي حرکت په ترڅ کې د ملي اردو پر 209 شاین قول اردو د وسلوالو برید چې ګڼ شمیر سرتیرو پکې وژل شول وغنده یو د حکومت څخه د هغه مسولینو د مجازات غوښتنه وکړه چې په دنده کې غفلت کړی وي.
دا یو وحشت دی، دا یو دهشت دی او دا څه معنی لري چې شعار پلا یو پیښه کیږي او موضوع دغه سپاتیږي، موضوع نه څېړل کیږي، د ملت سره فایل نه شریکیږي
او هر چا چې د دې پیښې تر شا لاس دی هغه باید ونیول سي. د پرولپور چارواکو باندې ځخ کوم، پر رئیس جمهور باندې ځخ کوم چې دغه قاتلین، دغه د وطن دشمنان، دغه د اسلام دشمنان چې زموږ سربازان زموږ اردو شهیدان کړل، مجازات سي، مجازات غوړو دی ویل مندي په صفت باندې د دوی دغه قاتلین دی باید قانون منګول ته وسپارل.
ولکېږي د وسلوالو د دغه برید پاړه چې د جمعې په ورځ وسو 209 شاین کول اردو ته لوړاندې خبر ورکول شوی وو. حکومت هم د پیش پاړه د تاکاتو د دوام خبر ورکړی دی. د وسلوال پوځ په کول اردوګانو او قرارګاو دغه ډول بریدونه نوې خبر نه ده. درې کال وړاندې شاوخوا شل تنه ځانمرګې برید کوونکي د هلمند په 215 میوند کول اردو نه نوتل، دوی ورځې وجنګېدل چې په پایله کې د 13 ځانمرګو په شمول د ملي اردو یو شمېر سرتیرو هم ووژل شول او د کول اردو ځینو تاسیساتو هم زیان ورسېدی. محمد الیاس صاحب، د ازادي راډیو هلمند.
قدرمنو اوریدونکو، په ورته وخت کې د پاکستان صدر اعظم نواز شریف هم په شاهین 209 قول اردو کې برید په کلکو ټکو غندلی او له افغانانو سره یې خواخوږي ښودلې. د پاکستان صدر اعظم په یو بیان کې ویلي چې پاکستان به له افغانستان سره د ده په خبره د ګډ دښمن په مبارزه کې هر ډول همکاریو ته دوام ورکړي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
او دا هم یو نړیواله موضوع ده. فرانسې خلک نن د جمهوریت ریاست د انتخاباتو په دویم پړاو کې رای ورکوي. دا په وروستیو څو لسیزو کې د فرانسې لومړی انتخابات دي چې د نتیجې اټکلې خورا نامعلوم ښکاري. او د پاریس د یو پولیس افسر د وژل کېدو له هغې پیښې یوازې څو ورځې وروسته ترسره کیږي چې مسؤلیت اسلامي دولت ډلې یا داعش ومانه. د فرانسې حکومت د پولیسو او پوځ زرګونه سرتیري د انتخاباتو د امنیت لپاره موظف کړي دي. احمد تکل په دې اړه راپور لري.
په ټوله فرانسه کې د رایو څه باندې 6000 مرکزونه نن د سهار په 8 بجو پرانستل شول او فرانسویانو تر سختو امنیتي تدابیرو لاندې د ولسمشرۍ د هغو انتخاباتو په دوهم پړاو کې د رایو ورکول پیل کړل چې ښایي د اروپایي ټولنې د راتلونکي او د روسیې او لویدیز د اړیکو په ګډون د فرانسې د اوسني جیوپولیټیک موقف لپاره د ستر بدلون په معنا وي. د پنځشنبې په ورځ په پاریس کې یو پولیس افسر په هغه حمله کې ووژل شو چې فرانسوي چارواکو تروریستي پیښه وبلله. د پیخې د یو لسو کاندیدانو ترمنځ په روانه سیالۍ کې د تروریزم او امنیت مسله خورا مهمه کړه. د فرانسې حکومت د دې انتخاباتو د امنیت لپاره په ټول هیواد کې د پولیسو 50,000 او د اردو 2,000 سرتیري موظف کړي دي. په فرانسه کې د هغو حملو له کبله چې له 2015 کال راهیسې یې له 230 زیات کسان وژلي تر اوسه بیړنی حالت نافذ دی. د انتخاباتو مقدماتي نتایج ښیي چې د منځلارو کاندید ایمانویل ماکرو او د افراطي خلاصو کاندیدا مارین لپن له نورو مخکې دي. خو ګمان کیږي چې د مې د اوومې په انتخاباتو کې چې د دوو مخکښو کاندیدانو ترمنځ یو باید پکې بریالی شي، ښایي د محافظه کارانو او افراطي کڼ اړخو کاندیدان هم چانس ولري. څارونکي په دې باور دي چې د اپریل په 16 نیټه د یو پولیس افسر وژنه ښایي هغه کاندیدان برلاسي کړي چې د تروریزم ضد مبارزې او امنیت په مسایلو کې سخت دریز لري. لدی بری درسته د افراطی خي اړخو د ګوند ملي جبهه مشر مارین لپن وویل دا یوازینی کاندیدا ده چې فرانسا د اسلام پالو افراطی ډلو په وړاندې ساتلی شي. خو د نوموړي مخالفان وایي چې دا لدی حمله څخه د ځان لپاره سیاسي ګټه اخلي. د انتخاباتو د لومړي پړاو د نظر پوښتنو له مخې میرمن لپن د اقتصاد له پخواني وزیر ښاغلي ماکرو وروسته په دوهم مقام کې و، خو داسې نه ښکاري چې نوموړی به په وروستي پړاو کې لده مخکې شي. میرمن لپین او ګوند د اروپای ټولنې د غړیتوب او همدارس د مهاجرت ضد ډیره سخته پالیسی لري، او کدا بریالی شي نو په لویدي زنړۍ کې د یوازیتوب هغه احساسات ښایي لا پیاوړي شي چې ډونالډ ټرمپ یې د متحدو ایالاتو د ولسمشرۍ تر څوکۍ او برتانیا یې له یوې ټول پوښتنې سره سم له اروپایي ټولنې د جلا کېدو تر بریده ورسول. فرانسه د ناټو مهمه غړې ده او د کریمیا ټاپو د نیولو او د اوکراین په ختیځ کې د بیلتون پالو د ملاتړ له کبله پر روسیې د بندیزونو د لګولو په برخه کې د اروپایي ټولنې د یووالي ستن ګڼل کیږي.
قدرمنو اوریدونکو، په فرانسه کې د نننۍ انتخاباتو پر رابطه باندې مو په فرانسه کې د نړیوالو چارو لمیشت کارپو اکبر وردک سره مرکه کړي، خو تاسو کولی شئ هغه مرکز مونږ د 4 بجو په خبرونه کې واوري. او اوس هم اسمت ساروان مو د ساينس د نړۍ له روسیو پرمختګونو خبروي.
خبری است. لیتیم څخه څه کار اخیستل کیږي؟ نن سبا لیتیم څخه د شیشو، د عینکو، په عدسیو، سرامیکي موادو، برقي او الکترونیکي محصولاتو او په ځانګړي ډول د بیټریو په جوړولو کې کار اخیستل کیږي. په جرمني کې مشت افغان ساينس پوه ډاکټر محمد تنها درته وایي چې له لیتیم څخه نور څه استفاده کیږي.
مختلف موارد د استفادې لري چې له طبابت نیولې تر صنعت او دې پورې، خو ډېر زیات چې مشهوره کارونه ده او ډېر زیات کاریږي هغه په لیتیم آیون بیټریو کې ده چې په لپټاپونو، موبایلونو او حتی نوي برقي موټرونو چې دي دا ټول په لیتیم آیون بیټریو باندې چلیږي.
له هایدرو اوکساید لیتیم د تودوخه د لوړې درجې په وړاندې په مقاومت لرونکو غړیو، د ویلې کولو په صنعتونو، د فلزونو په ویلډینګ کاری او نورو کیمیاوي صنایعو کې کار اخیستل کیږي. له دې کبله چې لیتیم د اور اخیستو په وخت د لیتیم شغلې خپریږي، په اورلوبو او فیشنګونو کې هم کارول کیږي. د هایدرو اوکساید لیتیم کاربون دای اکساید جذبوي نو له هایدرو اکساید لیتیم او همدارس پارا اکساید لیتیم څخه د هوا د جریان د پاکولو د تولیدي صنعتونو د غازونو په افرازونو کې استفاده کیږي.
قدرمن اوریدونکو وخت په کابل کې د ماسپخین 2:10 دقیقې شوې. رحمت الله افغان لند خبر نوړاندې کوي.
د شاهین قول اردو له قربانیانو سره د غم رازی په هدف نن په ټول افغانستان کې ملي ماتم ده. د افغانستان مشرانو جرګې د شاهین 209 قول اردو په پیښه کې می امنیتی او کشفی ادارې په کمزورتیا تورن کړې. د افغانستان د کورونا چارو وزارت وایي د مخدره موادو قاچاقبران چې په هر سویه وي وبنیول سي او سزا به وګوري. د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویلي دي د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ له ایران سره د اټومي موافقې د پای ته رسولو لپاره د پلمې په لټه کې دی، خو د دې کار اجازه به ورنه کړي. په فرانسه کې نن د ولسمشرۍ د انتخاباتو لومړی پړاو د سختو امنیتي تدابیرو په ترڅ کې پیل سو. د دغو انتخاباتو لپاره چې 12 کسانو ځانونه کاندید کړي دي، شاوخوا 5000 پولیس او 2000 سرتیري ځای پر ځای شوي دي. په سوریه کې د جولان وړو ته نږدې نن د سوریې پر حکومت پلو ځواکونو د اسرایل په یوه حمله کې درې سختریزې ووژل سول. دا خبره د دغو ځواکونو یو چارواکي وکړه. او د امریکا او جاپان بیړیو په داسې حال کې د آرام سمندر په لویدیځ کې ګډ پوځي تمرینونه پیل کړل چې امریکایي سمندري جزتامونه له شمالي کوریا سره د کړکیچ د زیاتوالي په ترڅ کې د کوریا ټاپو وزمې ته ورنږدې شوي دي.
لو رحمت الله افغان مننه کوم چې لړن خبرونه وړاندې کړل. مرزي احمد زید اقتصادي خبرونه چمتو کړي او له هغې وروسته به روغتیا د ژوند شتمنۍ خبرونه واوري.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خوني مسولین وایي چې د سه‌شنبې په ورځ په هیواد کې د کار د وضعیت په اړه یو ورځنی کنفرانس جوړیږي. د دغې خوني ویان سیم الدین پسرلی د یکشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې په دغه کنفرانس کې د تېکل د اقتصادي وضعیت پرمختګونو او د خصوصي سکتور د ستونزو په اړه له سکتوري وزارتونو سره خبرې کیږي. پسرلی وایي چې د کنفرانس په پای کې د افغان سوداګرو شته ستونزې او وړاندیزونه له حکومت سره شریکیږي. د افغانستان د کرنې وزارت د بڼوالۍ د پراختیا د برخې مسؤلین وایي چې په روان کال کې په تخار ولایت کې د 800 میوه لرونکو باغونو کار بشپړ شوی. په شمال ختیځون کې د بڼوالۍ د پراختیا مسؤل غلام محمد میاخیل نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه احداث شوي باغونه د ټولګټو پروژو لخوا د 50 میلیون افغانۍ پرځښت جوړ شوي چې نن بزګرانو ته د ګټې اخیستنې لپاره وسپارل شول. تخار یو کرنیز ولایت دی او د اکثرو خلکو ژوند د کرنې، مالدارۍ او باغدارۍ پورې تړلی دی. او نن د کابل په بازارونو کې په عمده ډول د ځینو خوراکي توکو بیې، یو بوجۍ قزاقي وړۍ 1550 افغانۍ، یو بوجۍ پاکستاني وړۍ 1180 افغانۍ، د بوري 50 کیلو بوجۍ 2190 افغانۍ، د وریجې 1.5 بوجۍ 1350 افغانۍ، 14 لیتره غوړي 1100 افغانۍ. او نن په کابل کې 1 لیتر پټرول په 50 سلویښت او 1 لیتر ډیزل په 30 سلویښت افغانۍ پلورل کیږي. او په شاته سرای کې د ځینو بهرنۍ اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 80 افغانۍ او 80 پوله، یو یورو 2 افغانۍ او 40 پوله، یو انګلیسي پاونډ 80 افغانۍ، یو سعودي ریال 10 افغانۍ او 90 پوله، زر ایرانی تومان 10 افغانۍ او 80 پوله، او زر پاکستانی کلدار 433 افغانۍ. د خبرونو پای.
روغتیا د ژوند شتمني.
سلام به تمام شنونده های عزیز رادیو آزادی و برنامه صحت سرمایه زندگی با میزبانی ما فرشتنه دا خوش آمدین. شنونده های عزیز، در این برنامه در رابطه با واکسیناسیون و انواع مختلف واکسین صحبت میکنیم، چون این هفته تجلیل از هفته جهانی واکسین است و این در تمام جهان تطبیق میشه. و ما هم از طریق همین برنامه از تمام خانواده ها خواهش میکنیم که اطفالشان را در مقابل امراض کشنده و امراض ساری و چیز واکسین بکنن. خب شنونده های عزیز، در برنامه دکتر صاحب محمد حاره فسنزه متخصص داخلی اطفال در استودیو با ما هستند تا در این مورد صحبت کنند. اما قبل از این گزارش را که در مورد واکسیناسیون تهیه شده با هم یک جا میشنویم. واکسیناسیون اقدام بسیار مهم و بارزشی است که با وسیله آن و با هزینه کم می توان از ابتلا به بیماری های عفونی جلوگیری کرد. واکسین ها یکی از نمونه های کامیاب، ارزان و بزرگ در عرصه خدمات صحی در تاریخ است. احمد جان نعیم‌الدین پالیسی وزارت صحت عامه می گوید تا کنون وزارت صحت عامه افغانستان برای مهار کردن 9 مرض کشنده و خطرناک دوران طفولیت واکسین تهیه کرده است. آقای نعیم در رابطه با شیوه تطبیق واکسین چنین می گوید:
تطبیق واکسین یکی از آسان‌ترین و کم هزینه‌ترین شیوه ها برای جلوگیری از ابتلا به امراض معیوبیت ها و مرگ های ناشی از امراض قابل وقایه با واکسین می باشد. برنامه روزمره تطبیق واکسین تهداب طب وقایوی و صحت همگانی را تشکیل می دهد.
دکتر احمد جان نعیم می گوید واکسین بطفال چانس رشد صحی، رفتن به مکتب و بهبود شرایط کامیاب در زندگی را می دهد و اقدام والدین در اطمینان حاصل کردن از واکسین شدن به موقع اطفالشان از اهمیت زیاده برخوردار است. به اساس معلومات دکتران متخصص، تاکنون وزارت صحت عامه برای مهار کردن 9 مرض کشنده و خطرناک دوران طفولیت مانند توبرکلوز، فلج اطفال، دفتری، سیاه‌سرفه، انفلونزا، زردی سیاه، سینه بغل، سرخکان و تیتانوس نوزادان و مادران که سبب معلولیت دائمی و یا مرگ می‌گردد واکسین تهیه نموده که به صورت رایگان برای اطفال زیر سن 2 سال در سراسر کشور تطبیق می‌گردد. معین پالیسی وزارت صحت عامه همچنان می‌گوید بر اساس ارقام ارائه شده از سوی سازمان صحی جهان سالانه 2 الی 3 میلیون طفل با تطبیق واکسین از مرگ نجات می‌یابند.
این خدمات که از روزهای اول حیات یک طفل آغاز می‌شود شانس زندگی صحتمند را برای وی از همان ابتدای حیات مساعد می سازد. به اساس آمار سازمان صحی جهان با تطبیق واکسین ها سالانه 2 الی 3 میلیون طفل از مرگ نجات می یابد و در صورت بهتر شدن پوشش واکسین ها می تواند حیات 1.5 میلیون طفل دیگر را هم نجات دهد.
دکتران متخصص میگویند وزارت صحت عامه 12 نوع واکسین را در تمام مراکز صحی درمانی مهیا ساخته و مردم می توانند به گونه رایگان واکسین مورد نیازشان را دریافت کنند. مقامات وزارت صحت عامه همچنان از تمام والدین می خواهد تا در تطبیق واکسین اطفالشان سهل‌انگاری نکنند. آنان همچنان گفتند که رسانه ها، علمای دین، بزرگان قومی نقش اساسی برای تشویق خانواده ها در تطبیق واکسین اطفالشان دارند. خب شنونده های عزیز، رادیو آزادی روی امواج متوسط 12.96 و FM 100.5 نشرات دارد. خب شما هم اگر کدام سوال دارین در رابطه با واکسین میتونین با شماره های 0700 822 755 و 0799 2035 در تماس شده و سوالاتتان را با دکتر صاحب شریک بسازین و همچنان همین لحظه برنامه صحت سرمایه زندگی از طریق فیسبوک به شکل زنده هم نشر میشه و شما میتونین نظریات و پیشنهاداتتان اونجا بگذارین تا دکتر صاحب به شما پاسخ بگوین. دکتر صاحب به برنامه خوش آمدین. میشه ابتدا در مورد واکسین معلومات بدین که چطور باید تطبیق شوه و در مقابل کدام امراض است؟ بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. اول تشکر میکنم از رادیو آزادی، موفقیت برای شما و شنونده عزیز صحتمند میخوام. پروگرام واکسینیشن طوری که در گزارش هم گفته شد یکی از با ارزش ترین پروگرام هایی است که در سطح دنیا معلوم دار است و از جمله در افغانستان هم نتیجه بسیار خوب داده. وزارت صحت عامه یکی از پروگرام های بسیار موفقش موجودیت واکسینیشن بسیار فعال است که سالانه بدون وقفه بر اطفال داده میشه.
سلامت باشین، بفرمایید.
بله، خود واکسین در حقیقت مواد است که در لابراتوار تهیه میشه و بالاخره به شکل زرقی یا از طریق فمی به مریضات تطبیق میشه نظر به انواع مختلفش و این در حقیقت معافیت عضویت طفل در مقابل امراض بلند میبره، یعنی که اطفال با تطبیق این واکسین مصاب مرض نمیشه ولی خودش باعث تولید مرض نمیشه.
سلامت باشین دکتر صاحب. چند نوع واکسین است و بیشتر کدام امراض را وقایه میکنم؟
تقریبا اگر نقطه نظر عدد بگیم 9 امراض کشنده اطفال در افغانستان واکسین داره و خود انواع واکسین اگر بگیم 2 نوع بسیار مشهورش که تهیه میشه او به شکل واکسین، یکی واکسینشن شکل فعال است و دیگهش واکسینشن شکل غیر فعال که ما او را اکتیف و پسیف میگیم. در شکل غیر فعالش واکسینشن اونقدر دوام نمیکنه، اما خود معافیت در حدود 3-4 ماست، ولی در شکل فعالش میتونه تا آخر عمر دوام بکنه.
سلامت باشین دکتر صاحب. پرسش‌های دیگه ایم است که باز مطرح میکنم. حال سید اکبر از ولایت هلمند. سلام علیکم سید اکبر، بسیار زیاد خوش آمدین به برنامه.
مننه دکتر صاحب، چه میدانم که دا واکسین سیر جوړیږي په کم دولت کې جوړیږي، دا د هلمند خلک اکثر په دې پوهیږي نو وای دا خراب دي، دا سره کم دي، دا اوس په کم ملک جوړیږي، دغه د پاره چې معنا معلومات راکړي.
بسیار زیاد تشکر دکتر صاحب. بسیار سوال خوب مطرح کردن. اکثریت خانواده ها همین نظر دارن، شما بفرمایید بگویید.
دیر گران رور سید اکبر خان ده هلمند، نه دیر که سوال ده مطرح که گره ده افغانستان پا حکومت که دولت که دموکتاس وطن که دیر حقا شوان چه استفاده که و مثلا خوراکی موادی یا دواگانی دی یا لباس دی نظر پا شرایطی چه پا افغانستان که مساعد ندی ده خارج وارده و مثلا دموکتاس پوشاک یا خوراکی مواد طول ده خارج را واردیگی. پنده جمله که دوا و واکسین هم پا نور ممالک که تولیدیگی او بیا افغانستان ترازی و تدبیقیگی. واکسینونه اکثرا تحت نظر ده سازمان ده صحی جهان که یو دیر معتبر جهانی سازمان ده تیبی ده اقل تا دیغوت نظر لانده خریداری کیگی او ده شکل ده رایگان یا کمک موقع ممالک تا چی دوی غریب دی چه پا جمله که افغانستان هم شامل دی دلترازی و تا کنترول لانده و بالاخره خلق تا پا شکل ده مجانی ورکول کیگی. ده چه حال تا دست مفکوره موجوده ده چه واکسین نقص کهی په هیت شکل ده نده. ما پا اول که ویه چه واکسین هست دول نقص نداری، ده فقط ده ماشوم مقامت مقابل ده امراض که زیاده ای او پا زمین که باعث ده تولید مرض نکیگی. نو ده مفکوره باید مقتاسی ده خپل و فامیلو و ده قریه نورکه که هر وقت چه ده واکسین وقت را رسیگی باید خپل ماشومان واکسین تمدید.
سلامت باشین دکتر صاحب. برادر ما قاری عبدالاحد از ولایت تخار روی خط هستن. سلام علیکم قاری صاحب.
خانم ندا سلام علیکم. خورناز خوب هستم؟ خیر و خیر هستم.
تشکر، سلامت باشین. شما خوب هستین؟ خوش آمدین به برنامه، بفرمایین.
تشکر، زنده و سلامت باشین، شما کامیاب باشین. یک سلام خاص خدمت دکتر فازنزی، امیدوارم امروز صحتمند باشه.
تشکر.
زنده باشین جناب دکتر محترم. ما یک سوال از شما داشتم. سوال بخواهد میخوایم قسم مطرح بکنم که شما در خدن اول در باره سوال اول ما که نه از واکسین ها بود فکر بکنم معلومات کافی را کردیم که پاسخ ما البته پاسخ سوال خود را گرفتیم. سوال بعدی ما مانده که را میخواستم از شما قسم مطرح بکنم و یه است که اگر یک کسی مثلا شامل یعنی 12 واکسین مثلا یک کسی که مثلا بزرگسال است، اولان سوال برای قسم جواب بدیم دکتر در که همین کسی که بزرگسال است شامل همین 12 واکسین میشه یا خیر؟ یکی دوم از این که مثلا کسی یا مثلا زردی نداشته باشه یا مثلا سرخکار نباشه همین تکلیف ها را نداشته بخاطر علاجی واقعی قبل از وقوع همین واکسین ها را اگر بکنه نقص نداره؟ اگر میشه در بارش معلومات.
تشکر قاریسا، بسیار زیاد تشکر. اول بسیار خلاص ما باید بگویم که واکسینشن بر اطفال کمتر از 5 سال تطبیق میشه و بخاطر از یک دلیل داره که اطفال در مجموع مخصوصا اطفال کمتر از 5 سال یا مقاومتش در مقابل امراض نسبت به یک کسی که جوان است یا نسبت به یک کسی که از جوانی هم بالاتر سن داره بسیار زیاد پایین است و این امراض به مخاطر به نام امراض کشنده اطفال یاد میشه. و اطفال اگر ما بر شما یک احصایه بتم شما شاید یقینتان بیایی که گپ درست است، هر سال در حدود 4-4.5 میلیون طفل از باعث سینه بغل و بالاتر از 5 میلیون طفل در جهان از باعث اسهالات فوت میشه. به میشه که اگر ما سرخکانه بگیریم و امراض دیگهش ای کلش در اطفال باعث مرگ میشه. از خاطری واکسیناسیون صرف برای اطفالی که کمتر از 5 سال است. برای کلانا صرف یک واکسینی که برای مادرای حامله تطبیق میشه و به نام واکسین تی تی یاد میشه که خدای نخواسته ای مادر مصاب تیتانوس نشوه در وقت حاملگی تطبیق میشه. در غیر از او این واکسین صرف برای اطفال است.
سلامت باشین. و گفتن کسایی که سرخکان و زردی و چیز نداشته باشن اطفال اگر قبل از اون واکسین شن مثلا بشن
اصلا پروگرام واکسینشنی نمیست که قبل از اینکه به مرض مبتلا شوه باید واکسین شوه. واکسین در حقیقت مقاومت عضویت که میگیم اگر به زبان بسیار عامیانه بگویم ویست که در مقابل داخل شدن میکروب یک مقاومت در عضویت پیدا میشه. مقاومت به معنی که میکروب باید از بین ببره و واکسین اونم وظیفه را اجرا میکنه. هر وقت ما واکسین تطبیق میکنیم معنیش است که مقاومت ایجاد شد، یعنی اگر اصطلاح بیخی عامیانه بگیم یک قوای مسلح بسیار قوی داخل وجود ایجاد کردیم که اگر هر وقت دشمن مداخله میکنه در وجود باید او از بین بره.
سلامت باشین دکتر صاحب. برادر ما عبدالقهار وطن دوست از ولایت پروان روی خط هستن. سلام علیکم وطن دوست. وطن دوست یک کم بلندتر صحبت کنین، سوالتان گرفته نشد.
ما اول خود روز وقت دلیل
حال صدایتان درست شد. حال بگوین
ما ولی چې دا کوم مرزونه چې دا واکسین ورته کیږي کدا کارته مې هم څه په ګوته کې شروع کې ځو بل کدا مرز باندې څه واکسین پایله کې چې نه کوي دا
ډیر ښه که دیشی دوغو مرزو صرف نمونه زر تواخل مثلا ده گزن مرز ده چه دیر خطرناک ده، یا ما شما وجنی یا اتاخر دومره مایوبی بی سرخکانه چه دیر کشنده ده و دیر ساری ده، تیتانوس ده ما شما نو دفتری مرز شنه توخلی توبرکلوز او دو نوه ده سینه بغل او تور زیره چه در طول اقا تینوان ده وجون کیو امراض و ده اطفال رازی تقریبا نه مرز دی چه ده امراض پا ما شما که دی واکسین پا واسطه کنترولیگ.
بسیار زیاد تشکر دکتر صاحب. بازم یک البته خانزاده صاحب از ولایت بادغیس روی خط هستن. بله سلام علیکم.
سلام علیکم شیخ محترم. سلام من خدا به شما و دکتر صاحب محترم تقدیم می‌دارم.
تشکر خانزاده. بسیار زیاد خوش آمدین. شما شنونده همیشگی ما هستین. بفرمایید.
سوال من دکتر صاحب محترم در سبب که واکسین اگر یک نفر واکسین نشه یک مریض به 300 از آن نفر از گفته خود از اینا مکروب از سرایت میکنه دیگه وقتی که این رقم از این که چرا از 100 نفر طفل که هست دهتاش واکسین میشه 90 تای دیگهش میمانه ولی اینا هم واکسین سرطانی چون مانده که واکسین سرطانی هست ولی اونا میان به یک خانه میره به ده خانه دیگه نمیره سر خود پیر میکنه دیگه نمیره. ما دکتر بحثه که شما یک قدر جدی مرض جدی هم گرفتن ولی کمپین هم میگن سرطانی ولی واده هم میتون با واده خود هم وفا نمیکنن این چیز هم سرطانی دیگه زیاد مردم از این واکسین استفاده کرده نمیتونه دیگه وقتی که یک نفر بومانه یک طفل بومانه می افغانستان هم یک شار میره و یک جای میره اگر این میکروب شارا پس
بله خونده
پس همین
مرد گرفتار میشه. من رسیل خونزاده است پروگرام برای عام است، یعنی هیچ طفل باید از این واکسین نمانه ولی متاسفانه در یک تعداد محلات است که امکانات رفتن یا کسی که واکسین میکنه یا تیم واکسین در اوجه موجود نیست. مثلا شرایط جنگ است یا اجازه نمیتن که در اوجه در ساحه واکسیناتور داخل شوا. اگر در ساحه شما امیت یک مشکلی که جنگ نیست ولی آرامی است باز با وجود آرامی واکسینشن نمیشه، ما امیدوار هستم که نمبر تلفن تا خانزاده صاحب برای ما بتین انشاءالله که ما به اون محلی که این پروگرام تطبیق میشه برای مسئولینش خواد گفتیم که چرا این واکسین تطبیق میشه. در غیر از او هیچ استثنای موجود نیست، در کل محلات باید این واکسین تطبیق شود.
سلامت باشین دکتر صاحب. برادر با حق ملفان از ولایت خوست روی خط هستن. بله سلام علیکم.
وعلیکم السلام. تاسو دکتر صاحب سلام
وایم. سلام خدمت شما هم. بفرمایید.
زما پښتنه حوال دا ده چې آیا واکسین په کوم کال کې ایجاد شول؟ او بله دا پښتنه مې ده چې واکسین په کوم مملکتو کې ولې نه جوړیږي؟ او بله درېمه پښتنه مې ده چې زیات خلک وایي چې کوم ماشومانو ته واکسین ورکړل شي هغه کې بیا خوښي شات زیاتېږي اقتصاده که درو
د آخره خبر دې مې وانر وېده تا کوم کال کې جوړ شوی ولې په داخل کې نه جوړیږي؟ دا درېمه خبر څه وه؟
دریمه پوښتنه دا ده ډاکټر صاحب چې کوم خلک د ماشومانو ته ځکه واکسین نه ورکوي چې په دې کې خواهشات زیاتېږي؟ دغه خبره
څه شی زیاتېږي؟
خواهشات زیاتېږي.
ښه سعید اقمل صاحب ځواب یې واروښه. داسې فکس ما ته معلوم نه دی چې په کوم کال کې تولید دی، خو نه د ما د په ډاکټرۍ کې مثلا د ما دو دېرش کاله په اطفالو کې کېږي. د دو دېرش کاله د مخ هم یو تعداد امراض چې مثلا د موږ پلار او نیکګانو تیر کړي وو په جمله کې مثلا چیچک مرض وو، په دا دېرشو کالو کې ما نه دی لیدلی. مانا یې دا ده چې د چیچک ډېر ته مخه یعنی څلوېښت پنځوس کاله د مخه د دو واکسین موجود وو او دا تطبیقېده. نظر په دو تاریخ چې سړی ولولي مثلا په جنګ دویم د جهاني اول کې سربازانو ته د واکسینونه تطبیقېدل، دې نه معلومېږي چې شاید یو د شروع د واکسین ډېر پخوا وي مثلا اویا اتیا تو سل کاله د مخه. دا چې ولې په افغانستان کې نه تولیدېږي، ما د وخت هم وویل چې موږ تاسې ټول شیان په اصطلاح د خارج دي. مثلا که موږ تاسې بوټ اغوندو شاید چینایي وي، او که کالی اغوندیم په همدې شکل اوړم دي بیرون نه دي، غوړیم دي بیرون نه دي. نو دوی خاطره واکسین هم دلته امکانات نشته، مګر زه د تاسو موافق یم چې که امکانات موجود وي حتی باید وزارت صحت آمد زمینه هم مساعده که چه در واکسین پا داخل کرد. مو قبلا لس کاله یا پینزه لس یا شل کاله دی مخه یه ریاست لاره پر نامده ریاست دی واکسینشن که اقل تا هم سیروم تولیده لاره هم بعضی واکسینون. متاسفانه چه جنگو طول شدن دی بین لاره، امیدوارم چه پاینده که در کار روش.
سلامت باشین دکتر سه برادر ما محمد از ولایت فراری خط هستن. سلام علیکم.
سلام خیره.
تشکر، سلامت باشین. شما خوب هستین؟ بفرمایید سوالتان رو بگوین. بله بله، فکر میکنم تماسشان قطع شد. تماسشان قطع شد. دکتر صاحب، قسمی که پیشارم دوستای ما اشاره کردن که در بعض ولایت حتی فامیلا مثلا یک دید نگاه دیگه برای واکسین دارن، میشه شما درباره از یک کم بیشتر برای مردم آگاهی بسین تا تشویق شون اطفالشون در این هفته که واکسیناسیون است تشویق شون تا اطفال خود واکسین بکنن؟
یک کلمه تشویق هست که ما به صفت یک دکتر بر شما بالکل اطمینان میتونم که ما و هم اولادای خود واکسین کردیم، هم نواسای خود. یکی و دوم تمام اعضای فامیل خود گفتیم اگه بیادرزاداست اگه خوارزاداست که شما تشویق باید شاین به یکی واکسین باید نمانه و یک تبلیغ است که به جای نیست و به جای است. بنان ما برای همه فامیلا، برای هر اعضای خانواده محترم اینه میره گفتم میتونم که با مجرد تولد شدن طفل برای اینکه واکسینشن از روز اول تولد آغاز میشه، از او جمله تطبیق واکسین بی سی جی است که یک مرض بسیار کشنده توبرکلوز محو میکنه. برای فلج اطفال در روز اول دو قطره به دهنش انداخته میشه و باز بالاخره در ماه چهارم و دوم و چهاردهم واکسین های دیگه میشه. بنان از روز اول تولد باید یا توجهشان به این طرف باشه که اگر در شفاخانه تولد میشه و خود به خود برشان کارت واکسینشن میندازه، و اگر در خانه تولد میشن و در شفاخانه نیست و نزدیکترین کلینیک مراجعه بکنن و کارت واکسین عقد بکنن. هیچ خالی هیچ نقصی نداره ولی مفادش فوق العاده زیاد.
بسیار تشکر دکتر صاحب. برادر ما محمد نبی از ولایت زابل ریخت هستن. بله سلام علیکم.
اول و علیکم السلام تاسو ته و محترم دکتر صاحب ته و ټول اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. ورسته له سلام از مال دکتر صاحب زه خدای پښتنه ده چې کوم ماشوم پیدا شي او داغه مور پلار هپاتایتس بی زیړی لري نو دوی ته واکسین ګټه کولی شي دا ماشوم ته؟
دیر که تخنیکی سوال و محمد نبی خان از زابل نوال خطاتم سلامونه گرده گرده دقیقه. ماشوم مور چه وقت پتور زیری اختهی نو وقتی چه ماشوم تولدی گرده دیر مهمه داده چه ده ماشوم وینه معاینه شی ډیر چانس لري چې د ماشوم هم تور زیړای ولري، او کچېره تور زیړای لري نو بیا د واکسین تطبیق دوته هیڅ به فائدہ نه پته چې دا مرز اخیستای دی، او کچېره مرز نه دی اخیستای او دته جوړ دی ډیر زر دی ورته تطبیق شي تور دی واکسین، په دې خاطر چې په کور کې تور زیړای موجود دی او د تور زیړای کېدای شي نور آزاد فامیل ته انتخاب شي، او کله چې مور مصابه ده اولین څوک چې ډیر زیات احتیاط کا او هغه مصابېږي هغه دغه خاوند دی، او په زمین کې نور ماشومان هم باید واکسین شي، او دا چې زیړی مبتلا و هیڅ ډول واکسین دی سرخه د تور زیړی باید ورته تطبیق نشي، دا نو تیار مصاب دی هیڅ ضرورت نشته.
سلامت باشین دکتر صاحب. قسمی که قبلا هم دوستای ما اشاره کردن در رابطه با واکسین بزرگسالا در اکثریت کشورها، حالا در افغانستان هم فکر میکنم تشته مخصوصا واکسین پولیو، از این چطور از این مورد میشه هم نظر سانه بگویم که چرا بزرگسالا واکسین پولیو میشن؟
ای خود امی ویروس پولیو که است که باعث چی میشه فلج اطفال میشه، ایره میشه که یک شخص در دا وجود داشته باشه، کل ما در دا وجود داریم ولی ما مصاب نمیشیم بخاطر ازی که مقاومت اطفال پایین است، میشه مصاب شد ولی مقاومت کلان ها زیاد است، ولی ای کلان یک کار کرده میتونه که او باعث انتقال میشه، ایمو از طریق دهن گرفته میشه و داخل اما تکثر میکنه و از طریق مواد غایطه ای به بیرون اترا میشه، و چون اکثرا در اطراف یا در جایی که هموطنان عزیز ما زندگی میکنه امکانات بیت الخلای صحی موجود نیست، ای برای محیط مضر است، به مخاطر که کسایی که پاسپورت میگیره به مالک دیگه میره باید که این واکسین تطبیق کنن و بعد از اون به خطر انتشارش به محیط در غیر از اون برای خود از یا کل اطفال هم مصاب فلج اطفال نمیشه، اگه این اطفال ما محاسبه کنیم در جمله 100 طفلی که ویروس میگیره یک طفلش با فلج مبتلا میشه، دیگرها در وجود داره ولی چون مقاومتشان بلند است یا واکسین گرفته مصاب نمیشه.
دکتر صاحب در رابطه با واکسین سینه‌بغل میشه بگوین که آیا این واکسین بزرگسالا هم میتونه بکنه یا خیر، و چقدر مقاومت وجود تا چقدر، یا یک سال مثلا وجود مقاومتش بالا میره مدتش چقدر است؟
این واکسین هم مختص به اطفال است، بزرگسالان نیست. یک چیز باید ما همین وقتش است که بگویم که چون در شفخانه و در ماینه خانه ما زیاد تصادف میشه که وقتی یک طفل میارن سینه بغل است، باز مادرش ادعا میکنه که دکتر صاحب چرا این مریض شد؟
واکسین شده.
این خو واکسین شده. ما برشان فقط معلوماتی میتم که سینه بغل انواع بسیار مختلف داره و در واکسین یکی از انواع سینه بغل معاف میشه که اینفلوئنزا است، ولی اشکال دیگه سینه بغل چون واکسین تطبیق نمیشه و این یک حالت کاذب پیش مادرها بار میاره، مثلا بر از وایتو فهمیدن که اگر این واکسین سینه بغل تطبیق کنیم دیگر طفل مکتی، هر طفلی که سینه بغل است در پولیش باشه یا پولیش خو شوه مشکل ایجاد، در حالی که این گپ نیست، این یک نوعی از سرخه سینه بغل معاف میکنه، در غیر از اشکال دیگه. امیدوار هستیم که در سالهای آینده تمام انواع سینه بغلا معاف شوه و اطفال عزیز ما از این مرض کشنده که گفتم وفات فوق العاده زیاد داره و نجات پیدا کنه.
سلامت باشین دکتر صاحب. میشه روی مسئله اشاره کنین که واکسین سرخکان اگر قبل از اینکه طفل واکسین سرخکان شوه و سرخکان بکشه یا چی عواقبی در پی داره، و اگر بعد از او بکشه سرخکان چقدر سطحی تیر خواهد شد؟
طفلی که قبل از واکسین سرخکان است دیگه ایجاد ماجت نیست که او واکسین شوه، این طفل خودش از باعث میکروبی سرخکان که گفتم معافیت حاصل میکنه، و خوشبختانه اگه این طفل نجات پیدا میکنه و مشکل برش خلق نمیکنه و خدای نخواسته فوت نمیشه، این تا آخر عمر دیگه معافیت پیدا میکنه، معنیش این است که یک واکسین مجانی را از میکروب به دست آورد. ولی اطفالی که بعد از واکسین سرخکان میکشه در اکتداد آلات موجود است، مثلا اگه واکسین تاریخش خوب نباشد تیر شده باشه یا مقدار واکسینی را که تطبیق میکنه کم است، یا در این حالت هم شده میتونه که اکتداد بسیار کم محدود
سرخکان میشه، ولی سرخکان از بسیار گذریست و مو رقمی که در فامیلا سرخکان میبینه به او شکل تظاهر نمیکنه، بسیار سطحی تر میشه که ما او اشکال را زیاد داخل شفخانه میبینیم.
دکتر صاحب پیشتر هم اشاره کردیم در مسئله او چیچک، این نداره فعلا واکسین یا هیچ نیست اصلا؟
تا بال نداره.
باز ای هست در بین
تکلیم؟ چرا نداره؟ دلیلش ایست که ای یک نوعی از ویروس است و این ویروس انواع بسیار مختلف داره و مثل که ریزش واکسین نداره، برای اینکه هر لحظه این شکل و قواره خود یا طریق حمله خود تغییر میده، جن خود تغییر میده. بنابراین اگر ما بخوایم که امروز برای این واکسین تهیه کنیم، تطبیق کنیم، یک هفته بعد او شکل نیست، شکل دیگه
میگیره. یعنی طفلا رو میگیره؟
طفلا رو میگیره.
یعنی حتما باید طفلا تیر کنه این دوره رو؟
کلش نه. این اطفال رو میگیره که اول مقاومتش پایین است و دوم در چهار دو برزی یا در خانه یا نزدیک خانه یا در فامیلای نزدیکشان آب چیچک است. در غیر از اگر با تماس مریض نباشه بسیار کم چانس داره که از جمله ما هم تیر نکردیم با وجودی که 60 ساله شده.
سلامت باشین دکتر صاحب، صحبت های خدا باز هم ادامه میتیم. البته بعد از خبرها شنونده های عزیز برنامه صحت ادامه داره. باز هم دکتر صاحب محمد عارف حسن‌زاده در استودیو با ما هستن تا در رابطه با واکسین به سوالات شما پاسخ بگوید. حالا ساعت 3 به وقت افغانستان است و خبرهای افغانستان از نظیفه محبوبی میشنوید.